السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خپرونې ته خرغ لی زه امید زهیر مالیم د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د وستل شوي او افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه له تیاره برخلیک سره مخ دي. آی آر سی له پاکستانه د 1.1 میلیون افغانانو د جبري وستو د پیل د سلمې ورځې په پار پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې دا خبرداری ورکړی. د ژغورنې نړیواله کمیټې په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې له خپلو کورنیو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته د تلو هڅه کوي له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوال دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زافیر وایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. کرن ډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د بشري مرستو همغږي کوونکي اندریکا راټواټا له دې سره په اړیکه کې ټینګار کړی چې یونامه په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی دی. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتر شاه اشتګار لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره د څه باندې 2.5 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې درنونو په ټپي کولو تورنو احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قومندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکیو د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلی چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پلس سره ټیمز سیند ته ننوتی خو له هغه ځایه یې راوتل نه دي لیدل شوي. پولیسو د جنوري له 1 راهیسې وروسته له هغه سره د ایزیدی عقیب پیل کړ چې یوه ښځه او د هغې دوه لوڼې یوه 8 کلنه او بله 3 کلنه د لندن په جنوب کې د اسیدي موادو په برید کې سختې ټپیانې شوې. پولیس دا برید بوګنوونکی بولیا وایي چې ښایي د دې مېرمنې ژوند بدل کړي. ویل کېږي چې ایزیدی په 2018 کال کې افغانستان برېټانیا ته کډه شوی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تېره شپه د سریلانکا له ملي لوبډلې سره په یو ورځنۍ سیالۍ کې د 2 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د دې لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه خو توپ اچونه یې انتخاب کړه. کوربه لوبډلې د درې لوبغاړو په اوټ کې 231 منډې وکړې. د هدف پوره کولو لپاره د افغانستان بیټنګ پیل ښه نه درلود. 5 لوبغاړي یوازې په 550 منډو اوټ شوي وو. مرزي عظمت الله او مرزي او محمد نبي دواړو سلیزې ووهلې او د 232 منډو تاریخي ملګرتیا یې وکړه. دا په نړیوال کرکټ کې په شپږمه وکټ دویمه اوږده ملګرتیا وه. خو له دې هڅې سره سره سریلانکا لوبه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به دویمه سیالي د رواني میاشتې په 11مه نېټه ولوبوي او وروستۍ لوبه به یې په 14مه وي. خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سږني کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات 13 شپه ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ د افغانستان په خوست، کاپیسا، پروان، غزنی، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمیر اکیډمیانې لسره نوې جوړې کې او یو شمیر مو بیا لسره ورغولي په اساسي شکل باندې.
دا اکاډمۍ په لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردګو او پکتیکا کې جوړېږي. او په اوکراین کې د امریکا سفیره بریجیت برینک وایي د کانګریس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو اساسي پکې کیف ته رسیدلی دی. میرمن برینک پرون وویل چې د دې پلاوی مشیر د اساس جرګې جمهوری پال استازی مایک ترنر کوي. یوه ورځ مخکې له دې چې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت بودیجې هغې لایحې ته رای ورکړې چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته یوه برخه ده. د دې مرستې هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوکراین له پیاوړتیا سره مرسته بلل شوې ده. تاسو ازادي رادیو ته غوږی سولانه په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. په پاکستان کې ټاکنې یو ګوند هم په پارلمان کې د غوڅ اکثریت چوکیو په ټاکلو په ګټو بریالی شوی نه دی. خو د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند له پیپلز ګوند سره د ګډ حکومت د جوړولو لپاره خبرې کړي. خو په پاکستان کې د حکومتونو بدلون د افغانستان په وضعیت څه اغیز کولی شي؟
دا چې د افغانستان د مسالې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي نو که هر څو په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي څه نواز شریف یا د عمران خان ډله د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري.
په افغانستان کې د پاسپورت جوړولو سرګردانه بهیر هلمندیان وایي له میاشتو انتظار وروسته کوم خوش قسمته ایله د پاسپورت خاوند شي.
دا
واشنگټن وایي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځ مو بخیر. مخکې له دې چې د پاکستان د ټاکنو او راتلونکي حکومت او بیا یې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پر جوړولو راپور خپور کړو، وربشو د پاکستان ټاکنو ته هلته د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف ویلي چې دی به د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. شریف دا څرګندونې پرون داسې مال وکړې چې دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو نتایج نه اعلان شوي. د بلخوا برېټانیا او امریکا د پاکستان انتخاباتو کې د لګېدلو محدودیتونو او د بې نظمیو راپورونه اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې د پاکستان انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د پایلو د اعلان وروسته جوته شوې ده چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند کاندیدانو چې د آزاد کاندیداتورۍ له لارې نومان شوي وو د پارلمان نه نوې چوکۍ ګټلې دي. په داسې حال کې چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند یو اویا او د بلاول بوټو زرداری ګوند درې پنځوس چوکۍ خپلې کړې دي. تفصیل به راپور کې.
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف چې درې ځلې مخکې هم د دې هیواد د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د ټولو رایو د نتایجو له اعلانېدو مخکې خپلې پخوانۍ خبرې بیرته واخیستې او وی ویل چې له خپلو متحدانو سره به یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. هغه د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په ورځ د خپلې رایې د کارولو پر مهال د ائتلافي حکومت د جوړېدو احتمال رد کړی و او خبریالانو ته ویلي و چې دای غواړي د خپل ګوند حکومت جوړ کړي. خو پرون وروسته له دې چې د مخکینی صدر اعظم عمران خان د ګوند یو شمېر غړو د آزادو کاندیدانو په توګه تر نورو ګوندونو ډېرې رایې وګټلې، د ښاغلي شریف لحن بدل شو او وی ویل چې د خپل ورور شهباز شریف ته چې هغه هم د یوې موقتې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه کار کړی، دنده سپارلې چې د نورو ګوندونو له استازو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. که څه هم ګمان کېده چې د پاکستان دوه دودیز ګوندونه مسلم لیگ او پیپل به په دې انتخاباتو کې تر نورو ډېرې رایې وګټي، خو تحریک انصاف ګوند تر هغه څه چې تمه یې کېده ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړو په دې انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه ګډون کړی او نشي کولای حکومت جوړ کړي، خو کولای شي د نتایجو له اعلان څخه وروسته په دوه اویا ساعتونو کې د یو ګوند ملاتړ وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ائتلافونو په ترڅ کې به څوک د چا تر څنګ ودرېږي او کوم ګوند یا ګوندونه به د حکومت په جوړولو وتوانېږي. د عمران خان پلویانو له افغانستان سره په ګاونډ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، خو د دې ایالت یو شمېر خلکو پرون اعتراض وکړ چې د رایو په نتایجو کې درغلي شوې. د دې اعتراض پر مهال په شانګله ولسوالۍ کې دوه تنه د اعتراض پر مهال مړه او شل تنه نور ټپیان شول. پولیس وایي دا دوه تن هم معترضان و چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا د تیګو په ګزارونو ووژل شول. معترضانو د رایو د بیا شمېرنې غوښتنه کوله. په عین حال کې برتانیا او متحدو ایالتونو د پاکستان په انتخاباتو کې د بې نظمیو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون بیګا وویل موږ دا تاییدوو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ټولو اړخونو د ګډون له پلوه اندېښنې شته. هغه له دې کبله خپګان څرګند کړ چې ټولو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر هم بیګا په یو بیان کې وویل امریکا د پاکستان د انتخاباتو په بهیر کې د لګېدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه لري. میلر د رایو په بهیر کې د درغلیو پر راپورونو هم اندېښنه وښوده، خو هغه زیاته کړه چې متحد ایالات د پاکستان د راتلونکي حکومت سره ګډ کار ته چمتو دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
پاکستان له ټاکنو روسي خبرونه دا دي چې پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد مخکینی صدر اعظم او د نواز شریف ورور شهباز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره کتلي او د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه د اړیکو او خبرو په دوام هوکړه کړې ده. جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي دا لیدنه تیره شپه ناوخته شوې او شهباز شریف او آصف زرداری د یو ځای ته ګو د راتلونکي حکومت په جوړېدو سره خبرې اترې کړې دي. د دې دوه ګوندونو دا مهم غړي داسې مال سره ګوري چې پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم ونه توانې چې پارلمان غوڅ اکثریت چوکۍ وګټي. نواز شریف تیر شپه خپل وینا کې وویل شهباز شریف ته دند سپارل چې نورو ګوندونو سره د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه خبرې وکړي. خو مهمه مسله د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکه په ځانګړي ډول د طالبانو د اوسني رژیم او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو مسله ده. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دې هېواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون رانشي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې ظاهراً یعنی هغه چې د رسنیو خبرونه دي دا دي چې طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي.
تیرو دو کلونو راهیسې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو وضعیت ته په پام سره تر ډېره دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به له افغانستان سره د دغه هېواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او کنه. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان په هکله د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه ډېر باور نه لري. د سیاسي چارو پوه او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي په پاکستان کې د هر ډول یو ګوندي یا ائتلافي ملکي حکومت جوړول د افغانستان په اړه د دغه هېواد سیاسي چلند نشي بدلولی. ښاغلی سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې ټولې پریکړې د پاکستان په اوس کوي.
دا چې د افغانستان د مسئلې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي نو که هر څوک په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي څه نواز شریف یا د عمران خان ډله د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري ځکه تصمیم د اردو په لاس کې دی نه د ملکي حکومت په لاس کې.
په پېښور کې د افغان حکومت پخوانی جنرال قونسل حمید جلیلی هم په دې اړه ورته نظر لري.
سیاست خارجي در پاکستان
د پاکستان بهرنی سیاست تل اردو پر مخ وړي نو د دې پر بنسټ زه فکر کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اطلو د افغانستان پر وړاندې کوم بنسټیز بدلون نه راسي او شاید د پخوانی سیاست لړۍ پر راتلونکي کې هم دوام ومومي.
مستقبل شاید ادامه داشته باشه.
په پاکستان کې د پنځمه په ورځ د فبروري په 8 په ټول ټاکنو کې د پاکستان د مسلم لیگ مشر نواز شریف یو له هغو نوماندانو څخه دی چې د صدر اعظم په توګه د څو دورو لپاره د پاکستان پر سیاست واکمن و. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې اوس مهال په زندان کې دی د انتخاباتو بل نوماند او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر دی. ملاول بوټو زرداری هم د ټاکنو ته نوماند دی چې د بېنظیر بوټو زوی او د ذوالفقار علي بوټو لمسی دی چې دواړو یې د پاکستان خلکو لپاره د صدر اعظمانو په توګه دنده ترسره کړې او وژل شوي دي. په تیرو وختونو کې هم د پاکستان حکومتونو د افغانستان له تیرو حکومتونو سره ستونزې درلودې او تل د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې او ویراچونې تورن شوي دي. هغه څه چې پاکستان ته رد کړي دي د یادونې ده چې په تیرو دوو کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان حکومتونو ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوي دي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې له څه باندې دوو کلونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دو راهیسې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې په پولو کې نښتې شوي او په وار وار د دواړو هېوادونو ترمنځ د شخړو او یو شمېر نورو مسایلو له امله پولې تړل شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغان امریکا د خوځ شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لزدا کړو به برخه شبي خوځ اونجونو سره د مرستې لپاره د افغان خوځ لپاره د پوهنتونونو شبکه جوړه کړه. د شورا چې مرکز واشنگتن ډي سي کې دی وایي د افغان خوځ لپاره د پوهنتونونو شبکه د هغو افغان خوځ اونجونو پر ملاتړ تمرکز کوي چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه طبیعي سره مخ دي. د افغان خوځ لپاره د پوهنتونونو شبکه د امریکا متحده ایالاتو او د نړۍ د 11 پوهنتونونو او کالجونو ائتلاف دی چې د افغانستان امریکایي پوهنتون په همکارۍ جوړه شوې ده. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه محصلانې د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ غواړي چې پر دوی ښوونیز او تحصیلي بندیزونه لرې شي او د ټولو افغان خوځونجونو لپاره او د ټولو افغان جونو خوځو لپاره یو ډول فرصتونه رامنځته شي. تفصیل دې راپور کړي.
له هغو زرګونو ښځو او انجونو د ملاتړ په دوام چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لزده کړو منع شوي دي د افغان امریکا خزو شورا د افغان خزو لپاره د پهنتونونو شبکه جوړ کړه. دغه شورا چې په واشنگتن کې د او مشري د جورج ټاون پهنتون رئیس او د خزو په نړیوالو مسایلو کې د امریکا سفیر کوي، د پنشن می پورس په یو بیان کې وویل چې د افغان خزو شورا د پهنتونونو د شبکې تمرکز له هغو افغان خزو او انجونو په ملاتړ دی چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه تبعیض سره مخ دي. د افغان خزو لپاره د پهنتونونو شبکه د امریکا د متحده ایالاتونو او له دې هاخوا د یولسو پهنتونونو او کالجونو ائتلاف دی چې د افغانستان امریکایي پهنتون سره په همکارۍ جوړه شوې. د افغان امریکا خزو شورا لخوا د خبرو شویو معلوماتو له مخې د افغان خزو او انجونو له بنسټیزو حقونو څخه د ملاتړ ترڅنګ هغوی ته په افغانستان کې په آنلاین ډول د پوهنتونونو درسونه، د انګلیسي ژبې زده کړه په افغانستان او درېمو هیوادونو کې آنلاین روغتیایي زده کړې، اقتصادي پیاوړتیا او د مدني رهبرۍ نور داسې فرصتونه چې د زده کړو بدیل وي، تحصیلي بورسیې او محصلینو ته د زده کړو لګښتونه برابروي. د افغان امریکا د خزو شورا مرستیالې فلیز مګراب د پوهنتونونو د دغه ائتلاف د غړو په غونډه کې چې د روان کال د فبروري په 8مه نیټه جوړه شوې وه، په خپله وینا کې وویل چې د دوی ډېر تمرکز په افغانستان کې پر ښځو او نجونو دی، هغوی چې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې دي او د روغتیا او بشري پرمختګ په برخه کې د پام وړ ستونزو سره مخ دي. دغه ائتلاف له نورو پوهنتونونو غوښتي چې د افغانو ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره دې ورسره یو ځای شي. یو شمېر نجونې مثلاً چې د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو بې برخې شوي، د دغو فرصتونو د رامنځته کېدو هرکلی کوي، خو د افغانو میرمنو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې د شته بندیزونو د لرې کولو او په ټول افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یو شان فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنتون محصلې راشدې شاهق ازادي راډیو ته وویل:
د نړۍ په هر ګوټ کې چې یو افغان نجلۍ ته د تعلیمي فرصت برابرېږي، باید هغې نه استفاده وسي. موږ یې ستایو او حمایت ورنه کوو، په زمین کې ډېر زیات منندوی یو دغه نهادونه نه. خو پوښتنه دا ده چې باید څونه تعلیمي نهادونه، څونه پوهنتونونه، څونه کالجونه د جوړ سي چې د موږ د افغان نجلکیانو د زده کړو اړتیا پوره کړي.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي محصله ارغوان وایي:
ما بسیار زیاد خوش میشیم که
موږ ډیر خوشحالی کو چې ټول افغان زده کوونکو او نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي، څو دوی وکولی شي زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري او له خپلو بشري حقونو څخه ګټه پورته کړي، او د دې ترڅنګ وکولی شي په راتلونکي کې د ښې دندې په ترسره کولو سره د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي،
داشته باشن تا فامیل خودم حمایت کنه.
دغه شورا دغه شان لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته شاوخوا 150,000 افغانانو په امریکا کې پناه اخیستې. د طالبانو حکومت د وخت ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو پوهنتون ته له تګ او په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د کار کولو مخه یې ونیوله. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقداماتو او بندیزونو د افغانستان په دننه او بهر کې ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې بیرته نه دي اخیستې.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
واشنگتن وایي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډي. اسرائیلو مخکې تور لګولی و چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځن یو کار کوونکو د اسرائیلو پر خاوره د تیر کال د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. اسرائیلو هم د دې څېړنو هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند په ټینګولو کې د پاتې راتلو او اسرائیلو ته د پوځي مرستو د دوام په خاطر د اسرائیلو په اړوند ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ انتقادونه کیږي، امریکایي چارواکي وایي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وشوې چې د امریکا د عربانو د ټولنې او د امریکایي چارواکو په ګډون په میشیګن ایالت کې جوړه شوې وه. د متحدو ایالاتو د نړیوال پرمختګ د ادارې مشره سامانتا پاور او څو نور امریکایي چارواکي پرون مشیګن ته چې د 2024 کال د انتخاباتي کمپاینونو تود ډګر بلل کېږي تللي وو. امریکایي چارواکو وویل د بایدن اداره د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې ته د مرستو لبیا پیلولو مخکې دې ته سترګې په لار ده چې ملګری ملتونه د هغو تورونو په اړه څېړنې پای ته ورسوي چې ګنې د دې ادارې کارکوونکو پر اسرائیلو د حماس ډلې په لوی برید کې لاس درلود. اسرائیلو ادعا کړې چې په غزه کې د دې ادارې له 10,000 کارکوونکو 12 تنه په دې برید کې ښکېل وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس په برید کې د اسرائیلي چارواکو په وینا شاوخوا 1,200 کسان ووژل شول او له 240 زیات نور برمته شول. د دې حملې په ځواب کې د اسرائیلو پوځ د اکتوبر له 8 د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا له 29,000 زیات کسان پکې وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې که څه هم امریکا له فلسطینیانو سره بشري مرستو ته ژمنه ده، خو بیا به هم د دې څېړنو د بشپړېدو تر وخته انتظار وکړي. د امریکا د کانګرس پخوانی کارکوونکی عباس علوی چې په غونډه کې حاضر و رویټرز خبری آژانس ته وویل د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې مشر د ملګرو ملتونو د دې ادارې په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې، خو نوموړی زیاته کړه چې ولسمشر بایدن داسې کوم پلان نه لري چې دې مؤسسې ته ځنډول شوې مرسته بیا پیل کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ 14 هیوادونو د اسرائیلو له ادعا وروسته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې ته خپلې مرستې بندې کړې دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي دي چې د دې تورونو په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د راپور برابرول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. اسرائیلو په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې ستاینه کړې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل د څېړنې لپاره د یوې خپلواکې ډلې جوړېدل مثبت اقدام دی، خو زیاته کړه چې په څېړونکو کې باید د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارو او امنیتي متخصصان هم شامل وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ډیره مننه چې ازادي راډیو او یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي چې لنډي سي او
ډیپلوماټ خبرونې په خپل پرونی غنې کې پر افغانستان په دې عنوان لیکنه خبره کړې. آیا د افغانستان د سیمه ایز همکاري نوښت هند ته د لار پرانستلو په معنا دی؟ د لیکنې په پیل کې د جنوري د 9 یا د سلواغي یا دلوي د 9 هغه کانفرنس ته اشاره شوې چې د طالبانو لخوا د افغانستان د سیمه ایز همکاري نوښت په نوم په کابل کې جوړ شوی وو، او دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړی کانفرنس وو. د لیکوال په باور د دې کانفرنس هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو ایجاد ته د زمینه برابرول و چې دغه هیوادونه په امنیتي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې په خپلو کې مثبته او رغونکې همکاري ولري. لیکوال انوراغ خاند لیکلی چې په دغه کانفرنس کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، انډونیزیا او هند په ګډون د 11 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د ډیپلوماټ مقالې په یو برخه کې راغلی چې د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي د هند استازیتوب په کابل کې د دوی د سفارت تخنیکی ډلې کاوه چې هلته له افغانانو سره د هند د اوږدمهالې همکاري استازیتوب وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو په شمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي چې د روسیې، چین، پاکستان، حتی هند په ګډون د افغانستان لري او نږدې ګاونډي هیوادونه په کابل کې غیر رسمي استازولي لري. افغانستان نن سبا له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی، او لیکوال وایي طالبان هڅه کوي چې د مرکزي، جنوبي او لویدیځي آسیا ترمنځ د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په پام د انرژي او اقتصاد په برخو کې پانګونه جلب کړي. تر اوسه له طالبانو سره د هند اړیکو څرنګوالی ډیر معلوم نه دی، او نوی ډیلی په 2022 کال کې د کابل لپاره په ټیټه سطحه تخنیکی ډله وګمارله چې افغانانو ته د هند بشري مرستې ورسوي. دغه راز په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د هند ټایمز اف انډیا ورسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغو پټو اسنادو په باب لیکنه خبره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو ځانګړي مفتش په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن قصدن په ناوړه ډول مدیریت کړی دی، خو دغه مفتش دا نتیجه اخیستې چې د ولسمشر بایدن محکومول ځکه سخت کار دی چې دی یو پوخ عمره کس دی او ښه حافظه هم نه لري. د امریکا دغه ځنګړی مفتش د نومبر میاشتې د 15 نیټې د ولسمشری ټاکونو په درشل کې په خپل راپور کې ویلي دغه پټ اسناد په افغانستان کې د امریکا د پوځي او بهرنی پالیسی په اړه وو. په ځنګړي ډول تر 2018 نه د کال وروسته مودې په باب او بایدن دغه پټ اسناد له ځان سره ساتلی وو. جو بایدن له 2009 څخه تر 2018 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وو. د ځنګړي مفتش رابرټ هر په راپور کې چې 315 مخونه لري دا موضوع چې یو تیا کلن بایدن یو زوړ سړی دی او کمزوري حافظه لري د بایدن له غوسې د ډاک عکس العمل سبب شوی او په سپینه ماڼۍ کې یو کنفرانس راوباله او هلته یې ټینګار وکړ چې حافظه یې ښه ده. دغه راپور تر څه باندې یو کلونو څېړنو وروسته خپور سو او دا څېړنې وروسته له هغې پیل سوې چې د بایدن په کور او د هغه په شخصي دفتر کې دا پټ اسناد وموندل سول. په راپور کې پر ولسمشر بایدن انتقاد سوی چې له دغو اسنادو په استفاده یې ځینې موارد په کتابچو کې لیکلي دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وساته ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. روسي راپور دا چې د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ولایت کې د پاسپورټونو د جوړولو بهیر ډېر ورو روان دی او ډېر کم خلک تر اونیو انتظار وروسته پاسپورټ اخلي. د هلمند د پاسپورټ ریاست مخې ته هم په قطارونو کې ولاړ سرګونه خلک غوښتنه کوي چې په دې اداره کې پرسونل دی زیات شي څو د دوی کارونه ژر او ښه مخته ولاړ شي. تفصیل دې راپور کې.
د خلکو دا ډیر ماټیل د هلمند ولایت د پاسپورټ مدیریت مخې ته د هغه خلکو دی کوم چې غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي. د هلمند دا ځایي اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې د یاد ولایت د پاسپورټ مدیریت کې د مامورینو شمیر کم دی او دوی په ځان سره پاسپورټونه ترلاسه کوي. په دې کسانو کې چې څانداز د پاخو عمر کسان هم دی او غواړي د حاج د فریضې د کولو لپاره پاسپورټ ترلاسه کړي، د پاسپورټ د ریاست د مسولینو غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د ویش پروسه دې چټکه کړي او یا دې هم هغه کسانو ته اولیت ورکړي کوم چې هغوی عجل اړتیا لري او یا هم د پاخو عمر کسان وي.
دا شکایت لرو چې دلته دا کمپیوټر والا د بایومیټریک دا بای چې دا ځوان لپاره چې ځوان نور راشي نو ځوان دې روبار باندې جوړه دره چې دا ځوان لپاره راځي. موږ دا غوښتنه لرو چې دا پروسه زیاته کې خلک پاتې نه شي پایله د خلکو مشکلات حل شي.
ظاهراً په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې زیاتې سوي، خو په تیرو دوو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله درول سوي. د ریپورټونو له مخې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې له افغانستان څخه په سلګونه زره افغانان بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړې ډول ایران او پاکستان ته کډه سوي. بلخوا په هلمند کې د طالبانو د پاسپورټ د ریاست د برخې مسولین بیا وایي چې دوی د یو منظم پلان له مخې خلکو ته پاسپورټونه ورویشي. د یاد ولایت د پاسپورټ امیر مولوی عبدالقادر نعماني د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې بې نظمي دوی خپله جوړه کړې ده.
د شنبې په ورځ باندې مارچا سنګین دي شو، یک شنبې په ورځ باندې مساکلا ولسوالي خانشین باباجۍ، او د دوشنبې په ورځ باندې واشیر نوزاد، او د سې شنبې په ورځ باندې نادالې ناومیش ناوا، او د چهار شنبې په ورځ باندې نارسراج ولسوالي، د جکۍ ولسوالي، ګریشک ولسوالي، د پنج شنبې په ورځ باندې ګرمسیل ولسوالي، باغران ولسوالي، او خود یو چاروالي. دغه تقسیم اوقات موږ جوړ کړی دي. لله الحمد د دې په جوړښت باندې د مسلمانانو ضرورت هم رسوي دي او ازدحام هم انسانانو کم سوی دي. د هغه کسانانو لپاره چې عاجل مریضان لري، د شفقاني اسلام په لاس لري، هغه ته نور موږ محتري دي.
د هلمند د پاسپورټ مدیریت مخې ته د خلکو دا ټیل ماټیل اوس مهال پر داسې مهال روان دی چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره نوملیکنې پیل شوي دي، او د دغه ولایت اوسیدونکي غواړي د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. خو په ټوله کې د هلمند دغه اوسیدونکو غوښتنې د طالبانو څخه دا دي چې د پاسپورټ د ورکړې په بهیر کې دي اسانتیاوې رامنځته کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري د دې خبرونه دوی منی مای کی تانه څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه دا خبرې خوراند لدی چې ورځ شو هغه پروګرام ته په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې او زل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ژغورنې نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې له پاکستان د وستل شوي او افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه یې له تیار برخلیک سره مخ دی. آی آر سی له پاکستانه د 1.1 میلیون افغانانو د جبري وستو د پیل د سلمې ورځې په پار پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبرداری ورکړې. پاینه حال کې د ادارې د یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې د خپلو کورنیو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته تللو هڅه کوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زافیره وایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. کارونډی کار دا خبره تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي او دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د بشري مرستو همغږي کوونکې اندریکا راتواټا له دې سره په اړیکه کې ټینګار کړی چې یو نامه په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې د نوڼو په ټپي کولو تورن و احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړه دی. د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان ساویل پرون خبرونه اعلانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پلس سره ټیمز سیند ته ننوتی خو له هغه ځایه یې راوتل نه دي لیدل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د سریلانکا له ملي لوبډلې سره په یو ورځنۍ سیالۍ کې د 240 منډو په توپیر ماتې وخوړه. لومړی بیټنګ آسټرالیا وکړ، په بخنې سریلانکا وکړ، 301 منډې وکړې. افغان لوبغاړو پیل خنو 55 منډو کې 15 لوپاړو او ټیو خود او مرزي او محمد نبی غبرګو دواړو سلیزو یعنی دواړو سنچارو په وهلو سره د 242 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه او د لوبې د 240 منډو په توپیر وبایله. بلغاړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په څنګه کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته ویلي چې دا اکاډمیان په لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردګو او پکتیا کې د کرکټ د زده کړې لپاره جوړي. او په اوکراین کې د امریکا سفیره بریجیت برینک وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو استازي په کې لري کیفته رسیدلی. مېرمن برینک د دې پرون ویلي چې د دې پلاوی مشري د اساس جرګې جمهوری پال اساس مایک ترنر کوي. دا پلاوی وروسته له دې کې ارتجي چې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې هغه لایحې ته رای ورکړي چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته یې یوه برخه ده.
تیر کال موږ د افغانستان په خوست کاپیسا
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایوی بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زه ډېر مزایل براتل. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکله راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ د رسختې یوه وخت نه په منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي د اتلسو څخه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي دا محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی خو اصلي ځای د لغمان ولایت تالیشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړی. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ د وخت نه و. منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانو کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه نه وه اوس وفات ده خدای دې وبخښي. بس دې به د قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو. په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ویلت دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلی. په همدې اساس باندې یا ویلت دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت و. د انقلاب نه تښتېدلي وو خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم د تېر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زموږ کورنۍ ته او دوی به زموږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلی. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې موږ باید درس ووایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازنۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و. په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات و. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تېرېدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره هم چې توان وو زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره به یې د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود اوس زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کېږي. بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندي سړي باندې تحقیق مه کوئ ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي. هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده. بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا باید موږ ومنو دا 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 خبر اشته په ژوند
دا سید جمال الدین په هنتون وسنه استاد سید اصغر هاشمی وای کله چې په هنتون د لیسانس دوره پیل کړه ل لومړی سره یې هوډ درلود چې ډیره خواري بکوي او ځان به ول لومړی کوي
د خونځي په دوره کې ما ډیر درس ویلې سره د دې چې حالات جوړ نو ما وخت چې ته به وایم او یو ډاکټر وسیګم خو د ژوند شرایط د شي چې ما 15 شپه کاله درسونه ویلې او د درسونو نه لري پاتشلم خو بیا په تعلیم تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمرو باندې فارغ شم خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول عمره شم ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی او ما ډیره ښه پهلوانی کوله ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندل بیا استاد خمی یادی کی راته ویل چې د خو پهلوانی نه د خو پونتون دی دلته اول لمرګی نیول اسانه کار نه دی خو ژوند کې زما ټول ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کیږي د مثبت فکر خاوند وي او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخ نه شینی ولې دا زما تصور او فکر بیا ما وایم چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې ځکه زه د لیسانس د 12 سنف نه چې کله فارغ شوم زه د لیسانس دورې ترمنځ ما شپږ کاله یو خالیګا و چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس وایم یو بل کار ته ما انتظار کاوه نو د پونتو نډیر لری پاتې هم خو ما غوول سمستر نه مې اول لمرګي ونیول بیا مې ډیره خواري کوله ان تر دې پوري چې ما ته بزینو استادانو ویل چې ته دوه خواري کې نو د دې په ځای به دې ته ویل هغه به دا خبره کوله نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کې نو بیا ما غوښې پونتو نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتو نه وې جوړ شو اسناد مورته ورکړل مونږه د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په 1400 کال کې او دا جریان هم دغه دوام لري تر نن ورځې پورې
ډېرې ځوانان به چې واځي د خوانځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي
زه په دې باندې پوهیږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغيږي د لیسانس دورې نه ورسته د دوی سره دا یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګ دا یو شي کولای چې ځان او پیژنې ټولنه او چاپیریال او پیژنې همدا به بس وي یعنی یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي دا یو خبره دویمه خبره دا شته چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري د مور او پلار تشویق حساونه تعلیم او تحصیل همدارنګه چابیریال په کې ډېر مهم رول لري چې په چابیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دام په انسان باندې تاثیرات لري په افغانستان کې د غستون ځینې حیات ډېرې دي کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانانو ته مې هیله ده شه چې لیسانس دورې نه چې فارغيږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
و
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصرفوي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دی او دی کې مصرفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی 13 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو کورنۍ و غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیلې ورکي، موبایل په لاس کې ورکي، نو دا خدایوي خو دغه سره ډیر څه تمرستم کوي، هغه لیاقت پیدا کوي، هغه تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیلې چې دی دا سره کم کاری شي، دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خوسند کورنۍ مشرانو ته چې کله خپل ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکلاسي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي گیمونه پکې نه وي چې دوی په گیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکلاسي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمت زی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېر ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 99 ټول د کوم کورس سوالونه دی، پاین یال کی کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته غته مې راکته کړ، په هغه وخت کې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغه سي شین سي دغه په درد خوري هغه پکې کاروي. کدا ډول یا تنظیم کړی یا ځینې دغه شین پیدا کړی بیا به ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکې ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزند گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دی بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نه وي نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري پیل باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنقید ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم نو پیل دغه دی سي دوی پر دې شی وپوهول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي سي صحیح دی زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي مونږ ته د خبر زه بیا هم تکرارم پیل له دې ځای څخه دی سي د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي
دونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په پاک لاس پرم
ریم جواب نیروم برت درزم خوشی جی پابنو جار کم برت درزم خوشی جی پابنو جار کم برت درزم خزانہ پر امان سی پلپو لپو اوشتی تو یوم درت درزم پلپو لپو اوشتی تو یوم درت درزم او سوال کریم جوابو نگیر اوم درت درزم گریوان در رسیج منگل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پسکر وٹو اوباوام درت درزم تناکی پسکر وٹو اوباوام درت درزم او سوال گردن جوابو نهیراوام درت چې
سبابن مثال غیز لیرے نا کچھ ترک دا سبابن مثال غیز لیرے نا خوبونا پلے موکی زنگا وم برت درزم خوبونا پلے موکی زنگا وم برت درزم سوال گریم جوابونا میرا وم